د ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د يهودي ولسمه د 2012 میلادي کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي د ډاډ دی چې متحده ایالات به په افغانستان کې د وروستیو خونړیو مظاهرو سره سره له دې هېواد د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر له پلان سره سم پر مخ یوسي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو لنډیز. د ناتو عمومي منشي له افغانستان غوښتي چې د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون څومره ژر چې ممکن وي لاسلیک کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي هغه بښنې چې د امریکایي عسکرو لخوا په تېروتنه د قرآن کریم له سوځولو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړي وضعیت آرام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن وایي د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره پر تهران لګول شوو بندیزونو د ایراني مشرانو پر فکرونو اغېز کړی. د امریکا متحدو ایالاتونو د نور اسلامي بانک چې په دوبۍ کې دی دې ته اړ کړی چې د ایران د هغو میلیارډونو ډالرو پیسو له انتقال څخه خلاص واخلي چې د تیلو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي هغه بښنې چې د امریکایي عسکرو لخوا په تېروتنه د قرآن کریم له سوځولو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړي وضعیت آرام کړی دی. خو اوباما له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه هر څه نه دي سم شوي. د دغې پیښې په وړاندې راپورته شوي اعتراضونه تېرې اونۍ آرام شول، خو د اوباما له بښنې وروسته تېرې اونۍ دوه امریکایي منصبداران په کورنیو چارو وزارت کې په ډزو ووژل شول. اوباما وویل د افغانانو په دې خاطر بښنه وغوښته چې د دوی غوسه کینوي او امریکایي ځواکونه له خطرونو خوندې کړي. د ناتو تړون له افغانستانه غوښتي دي چې د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون څومره ژر چې ممکنه وي لاسلیک کړي. دا مسله د دې تړون عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې یاده کړې ده او ویلي دي چې د دې تړون لاسلیک به په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو پر جوړیدونکي غونډې اخه اغیز ولري. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ولسمشر کرزي راسموسن ته ویلي چې افغانستان حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کولو سره موافق دی، خو د دغه سند د لاسلیک کېدو لپاره د دودیزې مشورتي جرګې لخوا یو شمېر شرایط ایښودل شوي چې هغه باید په پام کې ونیول شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړی استازی تادامي چې یاموتو وایي ټاکل شوی ده چې د توکیو له کنفرانس وړاندې د دې کنفرانس لپاره د چمتووالي د نیولو په هدف په کابل کې یوه غونډه جوړه شي. نوموړي دا خبرې پرون افغان ولسمشر سره په خبرو کې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د توکیو کنفرانس د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې د اقتصادي مرستو د راجلبولو لپاره په دې ښار کې جوړ شي. د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس چې کوربه به جاپان وي د جولای په میاشت کې جوړیږي او دا مهال ورته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی چې د څلوېښتو هیوادونو استازي په دې کنفرانس کې ګډون وکړي او د 2015 میلادي کال څخه تر 2025 کال پورې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو او ژمنو متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن وایي د امریکا پالیسۍ اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي پر مخنیوي ترخي. کلنټن د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره پر تهران لګول شوو بندیزونو د ایراني مشرانو پر فکرونو اغېز کړی دی.
We think that the sanctions are affecting the thinking.
دا وای موږ په دې باور یو چې د غبنځونو د ایران مشرتابه پر مفکورو اغیز کړي، خو بیا هم موږ ته پکار ده چې بیدار اوسو. موږ باید خپل فشارونو ته دوام ورکړو. یو بل خبر لمخ د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون په پینټاګون کې د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود بارک سره وکتل. د دفاع وزارت ایواز دومره ویلي چې پنیتا او بارک د سوریا او ایران په شمول دوه اړخیزو دفاعي اړیکو پر موضوعاتو خبرې وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر بل امریکا څخه په دوه ورځنۍ کتنه کې د غراز د امریکا لمرستیال ولسمشر جو بایدن سره هم وګوري. بارک په داسې حال کې له واشنگتن څخه لیدنه کوي چې په پام کې د یوه اونۍ وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. نتانیاهو ویلي چې د ایران مسله د دغو خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. د امریکا متحده ایالاتونو د نور اسلامي بانک چې په دوبی کې دی دیتا اړ کړی چې د ایران د هغو میلیارډونو ډالرو پیسو له انتقال څخه خلاص واخلي چې د تیلو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کوي. دا اقدام پر ایران د هغو فشارونو د لړۍ یوه بله کړۍ ده چې هدف یې د دې هېواد اټومي پروګرام درول دي. ویل کېږي په دې سره به ایران یو بل نړیوال بانکي سیستم ته له لاسرسۍ بې برخې شي او اړ به وي چې د خپلو پیسو د انتقال نورې لارې ولټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگتن کې د سوریې سفیر اظهار کړ او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا یې په همس او شاوخوا سیمو کې د یوې میاشتنۍ حملو له کبله خپله غوسه ورته په ډاګه کړه. په واشنگتن کې د سوریې سفیر په داسې حال کې اظهار شوی چې راپورونه وایي د سوریې امنیتي ځواکونو د بابا عمرو په سیمه د ټانکونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د حکومت مخالف فعالان وایي د حکومت پر ضد د تېرو یولسو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې دا د امنیتي ځواکونو تر ټولو سختې حملې دي او نږدې په هره دقیقه کې اته توغندي په همس او خواوشا سیمو کې لګیږي. په عین حال کې د سیمې د پاسه الوتکې هم الوتنې کوي. د دوی په وینا د سوریې ځمکني ځواکونه هم د بابا عمرو سیمې ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د اوریدې سات وروستي مهم خبرونه. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لویو خارونو کې د اف ام په سل شره پنده ته په هم اوریدل کېدای شي. اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. لویدیز چارواکي وایي په افغانستان کې د قرآن مجید د نسخو د سوځولو په اړه چې په دې هېواد کې خونړۍ مظاهرې راپورته کړي ګډې څېړنې نږدې تمامې شوې او نتیجې به په څو ورځو کې اعلان شي. د امریکا لوړ رتبه پوځي قمندان وایي ناتو او امریکا دې ته اړتیا لري چې له افغانستانه تر 2014 میلادي کال پورې د ځواکونو د ایستلو د بهیر د بشپړېدو لپاره د پاکستان مځکنۍ لارې پرانستې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د شمالي کوریا دولتي آژانسونو خبر ورکړی چې شمالي کوریا د یورانیم له غني کولو څخه د لاس اخیستو او د لرویشتونکو توغندیو د ازمویلو د بندولو سره موافقه کړې ده. د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. راسره اوسه. د ناتو تړون له افغانستان څخه غوښتي دي چې د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون څومره ژر چې ممکن وي لاسلیک کړي. دا مسله د دې تړون عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې یاده کړې ده. ولسمشر کرزي له دې نظر سره موافقه کړې خو ویلې دي مخکې له دې باید ځینې شرطونه پوره شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آند په راپور کې.
هغه خبر پانه چې د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر خبره کړې ده د راسموسن لخولې وایي چې ولسمشر کرزي ته یې وویل که د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند د شیکاګو له کانفرنس وړاندې لاسلیک شي په دغه کانفرنس به ښه اغېز وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر کرزي د افغانستان او امریکا ترمنځ همکاریو ته په اشاره ویلي د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کولو سره موافقه لري خو د دغه سند د لاسلیک لپاره د دودیزې مشورتي جرګې لخوا یو شمېر شرایط ایښودل شوي دي چې هغه باید په پام کې ونیول شي. لا ارګ څخه خبره شوې خبر پانه د ولسمشر کرزي له خولې دام وایي چې د دغه مشورو او لارښوونو له مخې په دغه ستراتیژیک سند کې باید امریکا د افغانستان ملي حکومت ته په بشپړه توګه درناوی وکړي. د بهرنیو ځواکونو لخوا هیڅ افغان وننی ولشي او هغه ټول زندانونه چې د بهرنیانو په واک کې دي د افغانستان لوري ته دي وسپارل شي او د نړیوالو ځواکونو لخوا دي د شپې عملیات بند شي. اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې د ورستیو مظاهرو په ترڅ کې چې د قران پاک د سوځیدو په اعتراض راپورته شوی پر ملک شوبلو هم خوښینی خودلې ده. د ولسمشر له دفتر خبره شوی خبر پانه وایي چې د ناتو عمومي منشي له حامد کرزي څخه دا هم غوښتل چې په افغانستان کې د ناتو د سازمان د ځواکونو د ساتنې په لاره کې دي خپل همکاري لا نور هم زیاته کړي. تر دې ورځ مخکې د ناتو عمومي منشي په یو بیان کې ویلي و چې د وروستیو خونړیو پیښو سره سره چې په ترڅ کې یو شمیر افغان سرتیرو پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې بیا هم د ناتو د ځواکونو او افغان ځواکونو ترمنځ اعتماد له منځه نه تللی. په باګرام کې د قران پاک د سوځیدلو پاڼو د منډل کېدو وروسته ولسمشر بارک اوباما رسمن بخنه وغوښته او دا کاری وخطا وبلله. ورپسې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د دوو امریکایي سلاکارانو له وژل کېدو وروسته ناټو خپل ټول سلاکاران او کارکونکي د افغانستان له حکومتي ادارو وویستل. د ناټو عمومي منشي وویل سختریزو هڅه وکړه چې له دې حالاتو د ځان په ګټه کار واخلي او مظاهرې یې په تاوتریخوالي بدلې کړي.
د ناتو تړون عمومي منشي له افغانستان څخه غوښتي دي چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون څومره ژر چې ممکن وي لاسلیک کړي. راسموسن اندرس فوغ راسموسن ویلي دي چې په شیکاګو کې د ناتو د سرمشریزې د مخه که دا تړون لاسلیک شي دا به د دې سرمشریزې له بریالیتوب سره مرسته وکړي. د شیکاګو په سرمشریزه کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دغو ځواکونو د مالي تمویلولو او دغه راز له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوعاتو خبری وشی. بلورته د امریکای او لوردوبه پوزی چارواکی ویلی دی چې له افغانستان تر 2014 میلادي کال پورې د بهرنیو ځواکونو د ایستلو د بهیر د بشپړېدو لپاره پکار ده چې د پاکستان ځمکنۍ لارې پرانستی وي. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوریدای شئ. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما څنګه چې مخکې مو وویل چې په افغانستان کې هغه بخنه چې د امریکایي عسکرو لخوا په تیروتنه د قران کریم له سوځولو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړي وضعیت آرام کړی دی. بل ورته که څه هم په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویلي چې په دې اړه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لخوا څېړنه روانه ده. د دې د ناتو تړون چارواکو ویلي دي چې دغه څېړنې نتیجې به په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. یوه لویدیځ حقوقي چارواکي چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ له ثلاثاتو ځواکونو سره کار کوي ویلي چې دا ګډې څېړنې به د هغو شرایطو په اړه یوه هر اړخیزه نتیجه وړاندې کړي چې له مخې د قرآن پاک د نسخې او ځینو نور دیني کتابونه له هغو نورو اسنادو سره یو ځای شوي چې باید د بګرام په اډه کې سوځول شوي وي. هغو لویدیځو چارواکو چې په دې اړه یې څرګندونې کړې ویلي دا چې څېړنې تر اوسه روانې دي نو نه غواړي نمونه یاد شي. په دې اړه نور حال د حمید مومن په راپور کې.
د ناتو په مشرۍ د ایساب ځواکونه هیله مند چې د بګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي سرتیرو لخوا کلام پاک ته د شوي سپکاوي په اړه د دوی تحقیقات به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. د دغو ځواکونو د حقوقي څانګې یو مسؤل چې نه یې غوښتل لومې واخیستل شي په کابل کې څو محدودو رسنیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه د دوی لخوا دوه ډوله تحقیقات روان دي چې یو یې له افغان حکومت سره په ګډه ترسره کیږي. د ایساب د چارواکي وویل چې د روانو تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان ایلن به بیا په دې اړه روسي پرېکړه وکړي.
The investigation is ongoing. We're getting the information now and we're
processing. دوی تحقیقات روان دي. موږ اوس مهال د معلوماتو پر راټولولو بوخت یو او هغه پروسس کوو. سودا باور کړو چې معلومات مترلاسه کړي. دا بهر لا بشپړ شوی نه دي او اوس مهال د معلوماتو یو ځای کیږي. سو جنرال جان ایلن ته ورس پرل شي د کابل شي چې د سپارښتنه تایید کړي او یا هم خپل سپارښتنه وکړي. دا ایساب ځواکونو د معلوماتو لمخه هغه تحقیقات چې د ایساب ځواکونو لخوا په یو اړخیزه توګه ترسره کیږي باید په یو میاشت کې او یا له هغې نه په زیاته موده کې بشپړ شي. دا هم وویل چې په دا ډول تحقیقاتو کې تر ډېره هڅه کیږي چې له خلکو سره مرکې وشي، انځورونه واخیستل شي او د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنې وشي. د وویل کچېرې د دوی په تحقیقاتو کې امریکایي سرتیري ګرم وبلل شي نو د امریکا د قوانینو په رڼا کې به محاکمه شي. د ایساف لخوا دا تحقیقات په داسې حال کې روان دي چې د بګرام په هوایي ډګر کې کلام پاک ته د سپکاوي له پیښې وروسته د افغانستان بېلابېل ښارونه له تاوتریخوالي نه د ډکو مظاهرو شاهدان وو. که څه هم امریکایي مشرانو سوسووارې د دې پیښې له امله بخښنه وغوښتله خو په روانو مظاهرو کې امریکایي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښتله. په دې مظاهرو کې چې د شپږو ورځو لپاره دوام درلود له ډېرشو زیات کسانو وژل شو او له 200 زیات ټپیان شول. افغان ولسمشر د تیرې یکشنبه پر ورځ له خلکو وغوښتل چې خپل آرامي وساتي او ډاډ ورکړ چې افغان حکومت دا مسله په جدي توګه تعقیبوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما وایي دی ډاډه دی چې متحده ایالات به په افغانستان کې د وروستیو خونړیو مظاهرو سره سره له دې هېواده د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر له پلان سره سم پر مخ یوسي. اوباما له امریکایي ای بی سي نیوز تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې دی ډاډه دی چې متحده ایالات به خپل دغه پلان عمل وکړي او د 2014 میلادي کال تر پایه به ځواکونه له افغانستان ووځي او نور به محارب ماموریت نه لري او په دې سره به افغانان لکه د عراقیانو په څیر دا وړتیا ولري چې د خپل وات امنیتی چارې په خپل سمبال کړی.
نیویورک ټایمز رسپانډي پور استریګنه کې
واشنگټن پوسټ کې تیرونی د افغانستان د مخالفو
روسي کې لیکي
د ورلد سټریټ ماستر
راپورټ کمن تاریخ پرونه پور استریګنه کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شیبه ورسته له ازادي راډیو
خو سیو زل بیا په مکرې د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکوته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما وايي هغه بخنه چې د امریکایي عسکرو لخوا په تیر وطنه د قران کریم لوسوزول وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړی وضعیت آرام کړی دی. د ناتو تړون له افغانستان غوښتي دي چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون څومره ژر چې ممکن وي لاسلیک کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړی استازی وايي ټاکل شوی چې د توکیو له کانفرنس وړاندې د دې کانفرنس لپاره د چمتووالي د نیولو په هدف په کابل کې یو غونډه جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وايي د امریکا پالیسي اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي پر مخنیوي څرخي. د یو بل خبر لمخه د امریکا دفاع وزیر لون پنیتا پرون په پینټاګون کې د اسرائیلو د دفاع وزیر ایهود بارک سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونو د نور اسلامي بانک چې په دوبۍ کې دی ته اړ کړی چې د ایران د هغو میلیاردونو ډالرو پیسو له انتقال څخه خلاص واخلي چې د تیلو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د سوریې سفیر احضار کړ او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا په هومس او شاوخوا سیمو کې د یوې میاشتنۍ حملو له کبله ورته خپل غوسه پر داغه کړه. د مصر حکومت د دیموکراسۍ پلو فعالانو چې غواړي له دې هیواد څخه ووزي پر سفر بندیز لرې کړی دی. په دې اړه پرون د مصر د عدلي چارو یو چارواکي ویلي چې درې څلوېښت دیموکراسۍ پلو فعالان چې شپاړس امریکایان دي په دغو کسانو کې شامل دي چې ډیر ژر به له هیواده ووزي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو لړ پوړي چارواکي ویلي چې دا سازمان د هغو اصولو ملاتړ کوي چې اجازه ورکوي ښځې د فوټبال په لوبو کې ټیکري په سر کړي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکي یې اوروي.
په افغانستان کې د قران کریم د نسخو د سوسیدو له امله مظاهرو او شخړو د وال ستریت جرنال رسپانې په باور دا غو کسانو نظر پیاوړی کړي چې استدلال کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر ژر کم شي. د رسپانې په باور په ځانګړي ډول په کابل کې د کورنیو چارو په وزارت کې د یو موټر چلوونکي له لوري د دوو امریکایي سلاکارانو د وشلو مسلې دا نظر نور هم غشتلی کړی دی چې امریکایي عسکر دې ژر افغانستان پریشتي. لاس انجلس ټایمز رسپانې بیا په بګرام کې د قران کریم د نسخو د سوسیدو په برخه کې د امریکا دننه اختلافاتو ته اشاره کړې ده او لیکي جمهور غشتونکو کاندیدانو پر ولسمشر بارک اوباما انتقاد کړی دی چې ولې له دې پیښې وروسته له افغان حکومت بخښنه غوښتې ده. د لاس انجلس ټایمز په باور میټرومنی، نیوت ګرینګچ او ریک سانټروم باید د ولسمشر ننګه کړې وه چې هم د مسلمانانو حساسیتونو ته پام کړي او هم له دې معذرت سره د نورو شخړو مخنیولې چې څلور امریکایان هم قرباني شوي دي. د وال ستریت جرنال رسپانې په باور د ګڼو امریکایانو په ذهن کې دا پوښتنه راګرځي که چیرته افغانان موږ په خپل هیواد کې نه غواړي نو موږ ولې هلته پاتې شو. د رسپانې په باور امریکایان افغانستان ته د افغانانو په خوښنه دي تللي. دوی هلته د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره تللي دي څو دغه هیواد یو ځل بیا د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل نشي. د ورسپانې په نظر دا به هم سمنوي چې څوک داسې وانګيري چې اکثر افغانان د امریکایانو پر ضد دي. په اعتراضونو کې چې د سیشن بی په ورځ راکم شول د دیش میلیون افغانانو لړلې پکې څو زرو کسانو برخه اخیستې وه. خو په دې کې هم شک نشته چې ډیری افغانان چې د خپل سپیشل کتاب لپاره غوسه شوي دي د امریکا پر ضد نه دي. یو شمېر لویدیځو مؤسسو د 2013 کال په نومبر کې په افغانستان کې یو سروې کړی و چې د هغې له مخې په سلو کې دوه شپېته افغانانو د امریکایي پوځیانو ایسارېدو ته خوشحالي ښکاره کړې او په سلو کې یولسو د طالبانو ملاتړ کړی دی. وال ستریت جرنال وړاندې لیکي کېدای شي چې څوک دا پوښتنه وکړي چې په داسې هیواد کې چې اکثریت یې نالوستې دي شایي ټول پوښتنه ډېره دقیقه ونه شي. خو رسپانه بیا لیکي چې له دې هم د افغانانو ذهنیت معلومېدای شي چې تر درې نیم لکو ډېر کسان په امنیتي ځواکونو کې خدمت کوي او که چېرته معاش ورکړل شي دا شمېره به نوره هم اوچته شي.
ازادي رادیو او رهید سهار و بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. که څنګه په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لپاره د مرکزی آسیا له لارې اکمالاتي لارې پرانستې دي، خو ویلیام افریس چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال دی وایي امریکا او د ناتو تړون له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره د پاکستان ځمکنیو لارو ته هم اړتیا لري. امریکا په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر پایه پورې لسګونه زره سرتیري له افغانستانه وباسي. د جنرال فریس په وینا د تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان له هیوادونو سره د اوسنیو تړونونو له مخې دا هیوادونه اجازه ورکوي چې یو برخه امریکایي وسایل له خاورې تیر شي، نه ټول تجهیزات. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکایي جنرال وایي د مرکزی آسیا هیوادونه یو شمیر امریکایي پوځي وسایل او وسایطو ته لکه همي موټرې، زغروال او نورو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نو له همدې کبله د جنرال فریس په وینا د دې کال تر پایه امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو لپاره د پاکستان لارو ته اړتیا لري. جنرال ویلیام فریز د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا د مجلس دفاعي کمیټې ته وویل دا مهال موږ څو تړونونه له روسیې او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره لاسلیک کړي چې له مخې موږ د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته اکمالات رسولی او له افغانستان څخه خپل وسایل ایستلی شو. جنرال فریز چې د امریکا څخه بهر د میشتو امریکایي ځواکونو لپاره د لوجستیکي موادو او اکمالاتو د برابرولو مسؤل دی وایي افغانستان چې سمندر ته لار نه لري ورته د اکمالاتو رسول او یا ترې د وسایلو ایستل یو سخت کار دی. له همدې کبله د پاکستان د لارو پرانیستل هم مهم دي. نوموړي زیاته کړه موږ له افغانستان څخه زیات پوځي مواد باسو، نو د دې لپاره اړتیا ده چې د پاکستان ځمکني لارې هم زموږ پر مخ بیرته پرانیستل شي. پاکستان وروسته له هغه چې د ناټو په یوه بمبارۍ کې په قبایلي سیمه کې تیر کال څلیرش پاکستاني سرتیری ووژل شول، د ناټو اکمالاتي لارې وتړلې. له همدې کبله امریکا او ناټو د منځنۍ آسیا د هیوادونو لارې افغانستان ته د اکمالاتو درسولو هڅې پیل کړې چې دا مهال تر ډیره هم د لارې کاروي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې برتانیا هم هڅه کوي چې له افغانستان څخه د خپلو پوځي تجهیزاتو د ایستلو لپاره د مرکزی آسیا د یو شمېر هیوادونو لارې د بالتیک سمندرګي ته لار عمومي، څو له هغه ځایه برتانیې ته انتقال کړي. په دې برخه کې د برتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند د دوشنبه په ورځ د قزاقستان له حکومت سره د دې هیواد لارې د خپلو پوځي تجهیزاتو د تیرېدو یو تړون لاسلیک کړ او هڅه کوي چې د مرکزی آسیا د یو شمېر نورو هغه هیوادونو سره هم ورته تړونونه لاسلیک کړي چې د افغانستان په لاره کې پراته دي.
او د ازادۍ رادیو د 1290 کال شخصیت دی.
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1290 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
ازادي رادیو اوري په پام کې چې د افغانستان په اړه د آسیایي هیوادونو سیمه ییز کانفرنس د روان میلادي کال د جون په میاشت کې په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کانفرنس جوړېدو ته مخکې له مخکې تیاری نیولی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل د راتلونکي کانفرنس هدف په افغانستان او سیمه کې د ثبات راوستل، د هیوادونو اقتصادي وده، یو پر بل باوري کېدل او یو تر بله د همکاریو د ګډې فضا رامنځته کول دي. ټاکل شوی دا کانفرنس د جون په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د دې کانفرنس لپاره د تیاریو د یوې غونډې په سنډه کې خبریالانو ته وویل چې د کابل جوړیدونکی کانفرنس د هغه کانفرنس سلسله ده چې تیر کال په استانبول کې جوړ شوی و. لودین وویل د استانبول په کانفرنس کې د افغانستان د ثبات او د آسیا د څوارلسو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو ژمنې شوې وې. دوبل افغان حکومت تر ډیره حد توانیدلی چې خپل ژمنې عملی او راتلونکي تدابیر د غونډې مشورې ته وړاندې کړي. دوبل
ما امیدوار هستیم که نظرات از اینا را داشته باشیم از کشورهای دوست خود و همچنان بتانیم.
موږ هیله مند یو چې د دوستو هیوادونو نظریات له ځان سره ولرو او وکړای شو د ټولو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته کړو. هیله ده د استانبول د کانفرنس ژمن هیوادونه بیا هم ژمنې وکړي، ځکه چې د افغانستان ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی.
کتونکو وای د افغانستان په حق له دې مخکې هم کانفرنسونه جوړ شوي او ډیرو هیوادونو په کې د همکارۍ ژمنې کړې دي، خو د وخت په تیرېدو سره لیدل شوي چې ځینو هیوادونو خپل ژمنې په خطوګه نه دي عملي کړې.
دا راز له بلې خوا لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي ویلي چې ټاکل شوی ده د ټوکیو له کنفرانس وړاندې د دې کنفرانس لپاره د چمتووالي د نیولو په هدف په کابل کې یوه غونډه جوړه شي.
د ننګرهار محکمې پرون یو تن ته په علني محکمه کې د 40 کالو بند سزا واوروله. دغه کس محکمې د 3 تنو د قتل په تور مجرم پیژندلې، که څه هم چې تورن ځان بې ګناه ښودلی، خو مازف څارنوال دته د اعدام غوښتنه هم کړې ده. تفصیل د داود وفا په راپور کې.
د ننګرهار محاکم وی وطن ته چې د 3 تنو د قتل په تور تورن و د 40 کاله تنفیزي بند سزا واوروله. په دې اړه د 4 شنبې په ورځ په ننګرهار محکمه کې جوړې شوې علني محکمې ته د خبرالانو په ګډون ګڼ خلک ورغوښتل شوي وو. دا وخت د ننګرهار محکمې رئیس مولوي فضل هادي فاضل قاتل ته د محکمې پریکړه واوروله.
موږ د ننګرهار ولایت د استیناب محکمې د عمومي جزا د دیوان قضایي هیئت په علني جلسه کې رایه په اتفاق د محاکمو د تشکیلاتو او واک د قانون د 3 شمې مادې د 2 فقرې د هدایت په اساس محمد د عبدالقادر زوی د نصیب د قتل په جرم کې د جزا د قانون د 306 نوې مادې د حکم په استناد د نظارت او توقیفي د لومړی نیټې څخه په 40 کالو حبس، د جزا د قانون د 165 مادې د حکم په استناد تا باندې قابل د تنفیذ ده.
په خپله تورن ویل چې بېګناه دی او ظلم ورسره کیږي.
نه زه سره منم نه، دلته منم نه، بیا منم نه، بیا منم زه بېګناه یم. زه به خپل خدای سره وکم. دلیل مې دا چې زه خپل بېګناه لپاره د خپل کلي مشال لرم چې په دې شپه باندې زه په خپل کور کې وم، په خپل ځای کې وم، په خپله دیره کې وم، په دې مړو سره په کومه شپه دا مړی شوی دی. زه خپل مشال لرم. ما هلته قاضیان صاحبان لم چې زه به خلک راولم، دوی زما فیصله ټوله رد کړله. دا چور ظلم دی.
د تورن مدافع وکیل عبدالصمد وویل موکل یې د استیناف غوښتنه کولی شي.
هغه خپله د تمیز طلبۍ حق هم لري.
د ننګرهار د استیناف محکمې د عمومي جزا د قضایي دیوان د هیئت مشر څارنوال فضل رحمان وویل تورن د یوې کورنۍ 3 تنه وژلي او په کار ده چې په اعدام محکوم شوی وی. ده وویل
دغې موضوع د مذهب څارنوال ومه مونږ په خپل اعتراض کې د محکمې نه تقاضا لرله چې دغه سړي د تشي مجازات غوښتنه هم کوله چې که جرم سنګین دی 3 نفره یو قانون مکمل د منځه لاړ دی قتل شوي دي. د هغې لپاره ورته جزا محکمې کم وکړه. مونږ د دې اعدام غوښتنه کړې وه د 40 کاله افسونو محکمې هم دغه 40 کاله افسور ته اوس
ننګرهار محکمې د جزایی دیوان دغه غړي وویل د علني محکمو تر پیل وروسته په جرمونو کې لږوالی راغلی او د دوی په نظر اغیزمنې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام ده چې افغانانو ورونو ته پیغام ده چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه نه دی. اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته. هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې بېخوا مصرفوي هغه په خپل ملک کې مصرف کړي او حتی به ورسېږي. زما دا خواهش ده چې هیڅ څوک هم د اروپا په خوا روان نه شي. وسلام به احترام.
ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس خبر ورکړی دی چې شمالي کوریا د یورانیم له غني کولو څخه د لاس اخیستلو او د لرې وشتونکو توغندیو د آزمویلو د بندولو سره موافقه کړې ده، خو په دې شرط چې د هیواد سره د امریکا متحده ایالاتونو د خوراکي موادو په برخه کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
امریکای چارواکي وایي د شمالي کوریا کمونیستو چارواکو ورسره منلې ده چې سربیره پر دې چې د ایراني مغني کول بدروي او لری وشتونکو توغندي بنازموي، د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مفتشینو ته اجازه ورکوي چې د دوی د دیشمنو څارنه وکړي او دا باور کړي چې یونګ بیون اټومي ریاکتور درول شوی دی. دا تفاهم د غیبی معاملې برخه ده چې لمخې به امریکا د لری پراته هیواد ته د خوراکي موادو مرستي استوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ایل چې کلونه پر دې هیواد واک چلوه د تیر کال په دسمبر کې مړ شو، دا مهال یې زوی کیم جونګ اون د شمالي کوریا مشر دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د دواړو هیوادونو استازي به د 240,000 مټریک ټنو خوراکي موادو د مرستې پر سرنګوالي په نږدې راتلونکي کې خپلو کې خبرې وکړي. د دې دواړو هیوادونو استازو د فبروري د میاشتې په پیل کې د چین په پایتخت پیکینګ کې سره کتلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا خبر د لومړي ځل لپاره پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټي غړو ته وړاندې کړ. میرمن کلینټن وویل شمالي کوریا خبرو اترو ته د یوې مناسبې فضا د رامنځته کولو او د غیر اتومي کېدو لپاره د خپلو ژمنو د ښودلو لپاره په دې برخه کې ګامونه اخیستي. میرمن کلینټن وایي باید ووایم چې د امریکا متحده ایالات لا هم اندېښنې لري، خو د کیم جونګ ایل له مړینې وروسته ما وویل چې هیله من یو چې د شمالي کوریا نوی مشر د خپل ملت د لارښوونې داسې لارې خپلې کړي چې د ژمنو او دندو په ترسره کولو د سولې خواته ولاړ شي. نننی اعلان سمې خواته یو لومړنی او نسبتا وړوکی ګام دی. دا لومړنی ځل نه ده چې شمالي کوریا وایي خپل اتومي پروګرام به ودروي. تر دې مخکې هم چې د هیواد کله په مذاکراتو کې د اتومي پروګرام څخه د لاس په سر کېدو خبره یاده کړې، نو له مقابل لوري څخه یې تل غوښتنې زیاتې وي. دا ځل هم هغه اعلامیه چې د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس خپره کړې ده، د دې هیواد دقیقې ژمنې نه په ګوته کوي. په اعلامیه کې ویل شوي شمالي کوریا به تر هغې دې موافقې ته ژمنه وي چې د دوی په وینا خبرې ګټورې خواته روانې وي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو د لومړنۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه